رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان زرانه ایسوزیم تاسو د امریکا غکشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخاوري په خبرونې کې بواوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د مخالفینو سره خبرو ته حاضر دي او د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ روانې لانجې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوۍ د دې ګوند غړي سره وویشل. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس د خبرونو لنډیز واورئ. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی د جمهوري ریاست د مقام پر راتلونکو انتخاباتو کې د مقاطعې اعلان وکړ. د پیرو یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو چې په 15 کال باندې محکوم شوی او عفو شوی دی او پرون د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزم کې د متقابل احترام خواست وکړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی د خپل ملک د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون سره په دې خاطر مقاطع اعلان کړی چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست مقام ته د هغه کاندیدی رد کړه. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې دغه کمیسیون غړو ښاغلی ناوالنی د جنایي الزامونو له کبله په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدۍ نه محروم کړی دی، مګر په روسیې کې د اداري فساد په ضد مبارزینو او د هغه پلویان وایي چې دغه ټول الزامونه سیاسي انګیزه لري. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون دغه فیصله یو ورځ وروسته لاغي وکړه چې ښاغلی ناوالنی د جمهور ریاست د مقام د کاندیدۍ لپاره د خلکو لازمي ملاتړ ترلاسه کړ. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون د دغه فیصلې نه وروسته هغه د خپل خپلویان نو غوښتل چې د انتخاباتو سره مقاطعه اعلان کړي. د پیرو جمهور رئیس د خپل ملک یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو ته چې په 15 کال قید محکوم شوی او پرون د طبي دلایلو له کبله دافع اعلان وکړ. د پیرو د جمهور ریاست د مقام په یو اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوی ویل شوي چې د غافه د بشر دوستۍ په خاطر د صحي معایناتو د تفتیش نه وروسته شوې ده. په خپله فوجیمورو د یو کال راهیسې دافع خواستونه کول. د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پا فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزم کې د متقابل احترام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پاپ زیات توجه دا وخت په نړۍ کې د وسلوالو شخړو له امله د کړېدلو ماشومانو د کړاوونو د کمولو په لورې وه، په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ. هغه د کوریا په ټاپو وزم کې هم د ټولو خواوو ترمنځ د متقابل احترام غوښتنه کړې ده او زیاته کړه چې د ټکر په ځای باید د دغو شخړو د حل لپاره د فهم لار ولټول شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د فلیپین مقاماتو ویلي دي چې د اطفایي عملې د هغو 30 کسانو د جسدونو پاتې شونې پیدا کړې دي چې د هغه ملک په جنوب کې د داوا په ښار کې په یو مارکیټ کې چې اور یې اخیستی او بند پاتې شوی وو. دغه اور د شنبې په ورځ لګېدلی و، مګر د اور د سخت حرارت او د ډیر لوګي له کبله د اطفایي عملې ته دا مشکله وه چې اور کې د وژل شوو کسانو مړی پیدا کړي، مګر پرون د دوشنبې په ورځ د اطفایي عملې د دغو کسانو د جسدونو پاتې شونې پیدا کړي دي. د ترکیې سیاستمدارانو او حقوق پوهانو د دې خبرداري ورکړی چې په ملک کې د اضطراری حالت نوی فرمان بشخړې راوپاري. د ترکیې د حقوقدانانو اتحادیې ویلي دي چې دغه مبهم فرمان بشخړو او تشدد ته لاره هواره کړي. د ترکیې یو پخوانی جمهور رئیس عبدالله ګل هم چې د اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ډیرې مودې متحد هم دی، د دغو نویو اقداماتو په باب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه قانون د اندېښنې وړ دی او باید چې د سره پرې غور وشي. د ترکیې د حکومت مخالف هم ده، د خلکو د جمهوریت ګوند هم پرون ویلي چې دغه فرمان په ضد به د اساسي قانون محکمې ته شکایت وکړي. په پاکستان کې د یو بندي هندي فوجي مور او میرمن د ملاقات په خاطر اسلام آباد ته ورغلي وو. د هند سمندري قواو د غافسارته د جاسوسي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلی دی چې پاکستان د بشر دوستۍ په خاطر د زندانی او د هغه کورنۍ ترمنځ لیدلو زمینه برابر کړه. پرون اسلام آباد ته د رسېدو نه وروسته د دغه زندانی میرمنې او مور د هغه سره څلوېښت دقیقې ملاقات او خبرې کړي دي. په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنرۍ مرستیال هم د دغه ملاقات په وخت کې حاضر و. د شباب د افراطي ډلې ملیشیاو د یو شپاړس کلن هلک په شمول پنځه تنه کینیا ته د جاسوسۍ په جرم اعدام کړي دي. سږ کال د شباب افراطي ډلې دویشت تنه اعدام کړي دي چې په هغې کې نهه تنه د جاسوسۍ په جرم او نور د جنایي الزامونو په تور اعدام شوي دي.
خبرونه مو اوریدل. په مقری د خبرونې لومړی رپورت ته اجرائیه رئیس عبدالله د بلخ پخوانی والی وروستیو څرګندونو په غبرګون کې دا منلی چې د ولسمشر غنی له خوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره یې موافقه کړې وه. پام وکړئ د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
اجرائیه رئیس عبدالله چې دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د نوبتي غونډې د پیل وړاندې خپېدار په معنی کې خبریالانو پر وړاندې خبرې کولې ویل چې د بلخ د والی د استعفا سره یې پنځلس ورځې وړاندې موافقه کړې وه. ښاغلی عبدالله ویل په هغو ځایونو کې چې ویلي اتیا په سلو کې زه مسؤول وم، زه فکر کوم سل فیصده هغه استعفا هم یو څه وو. یو مهال یې مخامخ خبرې لرلې، د هغې پاتې جمهور رئیس صاحب خوشته دی، د حکومت ټول همکاران شته دی، هره لحظه مې ویل چې نه دا اقدام باید ترسره نه شي، خو بالاخره خبره زیاته ورسېده چې یو کار باید شوی وي. ما شل یا پنځلس ورځې وړاندې موافقه وکړه چې دا کار ترسره شي او د استعفا منل یو اونۍ وروسته اعلان شي. اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې د جمهور رئیس غني لخوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره دی او د جمعیت اسلامي مشرتابه هم موافق و.
رهبری جمعیت اسلامي افغانستان درود.
ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان د جمعیت اسلامي مشرتابه په دې پرېکړه کې له موږ سره یو ځای و او دوی ژمنه وکړه چې په دې موده کې به ځمکه له اسمان سره ونه خوري. یو چا چې افغانستان ته خدمت کړی واقعا د افغانستان په هماغه ولایت کې خدمت کړی و، له هغې یو خوا ته خدمت کړی و، د امنیت په ټینګېدو، د پانګونې په جلبولو کې او په خپله یې خپله استعفا هم له وړاندې مطرح کړي. دا چې وایي شرایطو یا دا یا دا و زما کار نه دی. اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورسره په یو اونۍ کې د مسلو حلولو ژمنه کړې وه، خو هغه ویل چې وروسته بیا مسایلو بل اړخ ونیوه. عبدالله په خپلو دغو څرګندونو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغو څرګندونو ته چې ویلي وو د ښاغلي عبدالله غاښونه به وباسي هم په خندا ځواب ووایه او ویل چې د نورو کاري ستونزو تر څنګ اوس ورته یو بل کار هم پیدا شو چې د خپلو غاښونو ساتنه وکړي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د شنبې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند د پخواني قومندان عبدالقادر ذبیح الله د درې دېرشتم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د دې استعفا منل ونه منل او په ټینګار ویل چې تیا د بلخ والي وو او وي به او د چا پر مکتوب به د ولایت مقام پرېږدي. د بلخ پخواني والي په خپله تل د وینا کې د افغانستان اجرائیه رئیس ته ډېرې سپکې سپورې هم ویلې وي، خو ښاغلي عبدالله د هغو ټولو څرګندونو ته په خپله نننۍ وینا کې غبرګون ونه ښود. تر اوسه د بلخ پخواني والي د اجرائیه رئیس عبدالله د نن ورځې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د جمعیت اسلامي ګوند د اجرائیه رئیس څرګندونو ته په ځواب کې ویلي چې اصلا د ولایت د والي د استعفا یا نه استعفا مسله مطرح نه وه، بلکې خبره دا وه چې جمعیت اسلامي د قضیې د یو اړخ په توګه حکومت څخه دې مسلې ته د یو حل لارې د موندلو تر وخته د استعفا د منلو د اعلان ځنډول غوښتل چې هسې ونه شول. جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا یو غړي کمالالدین حامد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني د بلخ د پخواني والي د استعفا د منلو پرېکړه په یو اړخیز او انحصاري ډول کړې ده.
فکر مې کوم چې اصرار جمعیت
ښاغلي حامد ویل فکر کوي چې د جمعیت اسلامي ټینګار د استاذ عطا د شتون لپاره و، په داسې حال کې چې لومړی یې موافقه لرله. داسې نه ده، په مشخص ډول جمعیت په دې ټینګار نه کوي او ټول پروګرام یې دا نه دی چې استاذ عطا د تل لپاره د بلخ والي وي. داسې نه ده، خبره دا ده چې ولې اصلي موضوع ته حکومت پاملرنه نه کوي او عملي کیږي نه. د جمعیت ټینګار پر دې دی چې ولې د ملي یووالي حکومت موافقه عملي کیږي نه. ښاغلي حامد ویل چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به دا ګوند حالاتو ته په کتو پرېکړه وکړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې که د بلخ پخوانی والي د جمهور رئیس د پرېکړو نه سرغړونو ته دوام ورکړي نو د هغه کار به نور غبرګونونه هم راوپاروي. په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د بلخ پخوانی والي ته مشوره ورکړه چې خپله کړې استفاده ومني.
رئیس جمهور، رئیس اجرائیه در راسي.
ښاغلي قهرمان ویل جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د ملي یووالي د حکومت په په سر کې دي، هغوی حق لري چې یو څو ګوټه او یا یو څوک له کار څخه ګوښه کړي. دا چې موږ هر یو په خپلوار سرغړونه وکړو، سرغړونه له قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان جمهوري ریاست تېره اونۍ ویل چې د بلخ د پخواني والي عطامحمد نور استعفای منلی او پر ځای یې انجینر محمد داود د دغه ولایت د نوي والي په توګه ګمارلی دی، خو ښاغلي داود لا د بلخ د والي په توګه کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ روانې لانجې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په بلوي د دې ګوند غړي سره ویشلې. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پونځي پوهان نصر الله ستانکزی آشنا رادیو ته د سویل
زه فکر نه کوم چې په سیاسي وضعیت باندې مستقیم په وضعیت باندې تاثیرات ولري.
بله،
اما د خپل د سیاسي نو په وضعیت باندې تاثیر درلودلی شي، یعنی اعتماد چې دا خوانې د سپاتي او بل ډول له خوانې درلودلی دا کمی او یو ډول د نوري د خلکو په منځ کې رامنځته کیږي. اما په ټول کې چې سیاسي نظام باندې فکر نه کوم چې کوم نوع اغیز وبلشي.
بله، روان وضعیت ته په کتو سیاسي مشران باید څه وکړي؟
د ما عقیده دا ده چې هغه شی چې افغانان نفاق ته وړي، هغه شی چې په هېواد کې بې‌ثباتي رامنځته کوي، بې‌اعتمادي رامنځته کوي، دا د افغانانو په خیر نه ده. که دا د ګوندونو په منځ کې وي، که دا د دولت په سطحه وي، که دا د عادي افراد د ټولنې په سطحه کې، کفایت کوي چې موږ دا تلخه تجربې دا ګوند دې فکسیونونه په تېره کې تجربه کړي او ښه پایلې افغانانو ته لري.
دا سوال کېږي چې ګوند انتخابات را روان دي او د بلخ پخوانی والی نه غواړي چې خپل څوکۍ پریږدي. او ساته څه فکر کوي چې دا روانه ناندرې به راتلونکي ټاکنې څومره متاثر کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا وضعیت د موجوده حالت ډېر اوږد زمان مونیسي. زه فکر نه کوم چې دومره چې دا څومره څه وروسته به انتخابات په لړۍ باندې تاثیر واچوي. اما یو هغه شی چې که یې الان دوام وکړي یا دا جمعیت په څو برخو باندې وویشل شي، په طبیعي ډول د متحد جمعیت ګوند کاندیدان او یا په یو حالت کې به رښتی وي، که چېرې هغه حالت له منځه لاړ شي نو دوی پاچل حتی زه فکر کوم چې ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو په نهایت کې پولیسي جرګې کې به د جمعیت ونډه تضعیف شي. زه فکر کوم هغه شی چې قانون وایي د قانون له مخې باید ټول افغانان قانون تطبیقی او دولت د قانون د تطبیقول کې اوساتین کې په عنوان خپل تصاویم باید قانون چوکاټ کې ونیسي. لګام
ډیره مننه استاد کور ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دوشنبه په ورځ د سلیر دیرش ولایتونو د دینی عالمانو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه پیل کړې ده. لیمې نیازی په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفینو سره د دفتر له موضوع نیولې، د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اصلاحاتو، زندانیانو په خلاصون او له تورلیت څخه د نومونو په ایستلو خبرو ته چمتو ده. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر چې نن د څلور دیرشو ولایتونو د علماو د ورځني کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې که وسلوال مخالفین هره غوښتنه لري، د سولې عالی شورا د هغوی غوښتنو ته ژمنه او چمتو ده.
من په بار بار باندې تقاضا کړې چې بین الافغاني مذاکرات په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالفه ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا ورته لبیک کوي. ولی من وایو چې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه لرو. من وایو چې دوی دې هر موضوع چې دوی لري د خبرو له لارې، د مذاکراتو د میز له لارې مطرح کړي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې وسلوال مخالفینو سره بین الافغاني مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. اکرم خپلواک دې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو ته جدي دی او د افغانستان له دیني علماو نه غوښتنه وکړه چې دوی د مخکې شي او وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو رهبری په غاړه واخلي. په همدې ناسته کې د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی هم خبرې وکړې او دیني علماو ته وویل چې د سولې آینده ته خوشبین دی. کریم خلیلی ویل
هم اکنون ما کارهای خوب و امیدوار کننده را
موږ دا مهال وسلوال و مخالفینو سره د مذاکرات لپاره خ او هیله بخونکی کارونه ترسره کوو. کارونه په ښه توګه جریان لري.
خوب جریان داره.
د سولې د عالي شورا مشر د افغانستان له دیني علما وغوښتل چې د دوی مرستې ته اساسي اړتیا لري او علما د خپله ونډه وکاروي. په دې ناسته کې د طالبانو په وخت کې د پاکستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د سولې په عالي شورا نیوکې وکړې او وویل دا شورا منځګړې نه ده او ډېر غړي حکومتي چارواکي دي. ملا عبدالسلام ضعیف له دیني علما وغوښتل چې حکومت ته د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي خو کوم پرېکړه لیک دینه صادروي.
ما وړاندیز دا دی چې یوازې په مشورو باندې اکتفا وسي او دلته چې اکثره چې زه د علما کرام ته ګورم خوا دې نه بدی بے طرف پکی کم دی او طرفدار د حکومت یا رسمی خلق پکی ډیر دی نو د دوی قطع نامه به د حکومت تر سوری لاندې راسي.
د سولې د عالي شورا لخوا د دیني علما او دا ناسته دوه ورځې نه ده او د سولې شورا تمه لري چې د دې ناستې په پای کې به یوه پرېکړه لیک هم صادر شي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو ملکونو د پارلماني مشرانو غونډه پای ته رسیدلې او په خپل اعلامیه کې د افراطیت په ضد د شریکې مبارزې په لړ کې د همکارۍ غږ کړی دی. په دې هکله پام وکړئ د ډي وی راډیو د رپورټ ته.
د کانفرنس په پای کې جاری شوی اعلامیه وایي چې دغه شپږ هیوادونه عراق او شام کې د داعش پر ضد د کامیابو هرکلی کوي خو یاده ډله د سیمې د هیوادونو امنیت ته یو حقیقي او ستر ګواښ بلي او د دې د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو سپارښتنه کوي. د سیمې شپږ هیوادونو په یو داسې وخت کې داعش د علاقې لپاره یو حقیقي ګواښ بللی چې دغه لقانونه ډلې په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه تیز کړي او په پاکستان کې هم وخت په وخت تر سره شوی د ترهګر بریدونو پلا په خپل غاړه اغیستې. سیړونکي هم داعش د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو راپورته کیدونکي حقیقي ګواښ بلي. وتلي خبریال او په ترهګرۍ جوړ نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان ډیور ریډیو ته وایي په دغه ګډه اعلامیه کې د داعش دوه واره ذکر شوی او د دې دا معنا ده چې دغه شپږ واړه هیوادونه داعش یو حقیقي خطر بلي.
او که تاسو وګورئ چې کوم شپږو هیوادونو په دې کې ګډون کړی وو نو څو خود داعش نه برای راست متاثر شوی دی. افغانستان دی ایران هم دی زیات خطر ګڼي ځکه چې دا یو فکر خوشته چې هغه د شیعه مسلمانان دی دغې په ضد بنغي په ډېرو ملکونو کې د هغوی حمله شوي دي. پاکستان هم پکې شامل دی، افغانستان هم پکې شامل دی، ترکیه هم لکه هغه یو لوی خطر ځان لپاره ګڼي. او دا روس چې ویل کېږي چې دا طالبانو ته چې خبره راځي چې دا نږدې شوي دي او ایران کې طالبانو سره افغان طالبانو سره د نږدېوالي خبره راځي نو په هغې کې به نور اسباب هم وي، لیکن داعش په هغې کې د ټولو نه یو مهم دلیل ګڼل کېږي چې دغه هیوادونه طالبانو ته ورنږدې کړل.
د کانفرنس په پای کې جاری شوی اعلامیه زیاتوي چې د کانفرنس ګډونوال داعش د خپلو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دپاره هم یو ستر او حقیقي ګواښ بلي او په خپلو حکومتونو ټینګار کوي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو کوټلې شریکه تګلاره جوړ کړي. په یو کم دیرش نقطو ګډه اعلامیه کې د مخادره موادو قاچاق او د ترهګرۍ ترمنځ په سیوا کې دونکو تعلق هم اندېښنې څرګندې کړي شوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په اسلام آباد کې د شپږو ملکونو پاکستان، افغانستان، چین، روسیې، ایران او ترکیې هیاتونو د دوه ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افراطیت په ضد د اقداماتو غږ کړی دی. مونږ په دې باره کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه پخوانی سناتور محمود شاه سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
محترم محمود شاه خان صاحب، د دې غونډې نه مخکې او هم د غونډې په جریان کې د پاکستان د سنا د مجلس رئیس د امریکای په پالیسۍ باندې اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو مستقل هیواد دی، د هیڅ ملک ډیکټیشن او هدایات نه مني. پاکستان خپلواک هیواد دی کې شک نشته، مګر د امریکای سره انډیوالي هم لري او افغانستان او ایران دا ټول په یوه منطقه کې دي. افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان د تروریستانو په ځبلو کې همکاري نه کوي، مګر پاکستان دا تورونه ردوي. تاسو څه وایئ؟ څنګه کېدای شي دغلته یو سمه پالیسي غوره شي او د تروریستانو د پټېدو ځایونه له منځه ولاړ شي په پاکستان کې؟
پاکستان خو خپله پالیسي سمه روانه کړې ده،
او د دې نه علاوه څه نشي کولای. پاکستان دا سوچ کوي چې امریکا د خپل ناکامۍ چې کوم افغانستان کې ورته ښکاري هغه په پاکستان باندې راولي او پاکستان د هغې لپاره ذمهوار ګرځوي. دا خبره چې کوم ده د پاکستان لپاره قابل قبول نه ده. او پاکستان دا سوچ کوي چې اوسه پورې افغانستان کې چې د امریکې کوم جنگ و پاغې کې مونږ ته نقصان پریوتی دی او د هغې باوجود امریکا چې کوم ده هغه په پاکستان باندې دا تور لګوي. نو دا د پاکستان په دې باره کې هیڅ هم نشي کولی. پاکستان د امریکې جنگ افغانستان کې نشي کولی. دا هفته مخکې د امریکې نائب صدر چې افغانستان ته تللی و هغه پاکستان ته دمکانې ورکړي دي. لکه دا چې اوس د امریکې کوم پلان تجویز افغانستان کې جوړ شوی دی دا د پاکستان خلاف دی. نو پاکستان د لپاره دا د تشویش خبره ده.
مامشاه خان صاحب، تاسو ویلي چې امریکا خپله ناکامي په افغانستان کې په دې خبرو باندې پټوي چې په پاکستان باندې تورونه لګوي، مګر دغه خبره خو یوازې یوې منبع نه ده کړې، ډېرو منابعو دا خبره کړې ده. اسناد وړاندې شوي، شواهد وړاندې شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې خبرې شوي دي، لستونه یو بل ته لیږل شوي دي چې هغه تروریستان چې په افغانستان کې تر اوسه حملې کړې دي د هغوی ځایونه یا مرکزونه په پاکستان کې دي. په خاص د حقانی شبکه یادیږي او د پاکستان غوښتل کیږي چې د دغه تروریستانو دهشتګرو خلاف عملی اقدامات وکړي، مګر پاکستان د امریکې د رپورټونو له قراره تر اوسه عملاً کوم اقدام نه دی کړی. نو افغانستان او امریکا د پاکستان نه جدي همکاري غواړي. تاسو دا نه منئ د خبره؟
جی بالکل، پاکستان نه مني او په دې کې افغانستان او هندستان هغه خبرې کوي کوم چې امریکا کوي. د ټولو خپلو کې همکاري کړې ده او دی وایي چې د پاکستان خلاف به دا پروپیګنډا کوو. او استاد کتلی چې پاکستان کې ډېر کم دهشتګردي کیږي، نو پاکستان کې خو امن پاکستان راوستی دی. اوس په افغانستان کې امن راوستل د پاکستان ذمواري نه ده. زما په خیال نو څوک چې امریکا ناست دی د افغانستان حکومت دا قوت نه لري چې فیصلې وکړي. نو اسې خبره اترې به ضرور شي، خو زما په خیال چې څو پورې هغې دې مسلې ته، یعنی د هغې مقصد دلته کې واقعي افغانستان کې امن راوستل دي، ډېر خلکو دا وایي. د امریکې مقصدات د هغې نه جدا دي، هغه د چین خلاف دي، هغه د روس خلاف دي، د امریکې خلاف دي، د ایران خلاف دي. دا ټول څیزونه چې کوم دي دا په نیت معنی دي. که نیت امن راوستل دي نو ضرور به وشي، لیکن نیت دا نه ښکاري.
ډیره زیاته مننه محمود شاه خان صاحب، کورم ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
نشه یي توکي سرګند دښمن. سړې هوا په کندهار کې درې تنه نشیان مړه کړي دي. په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې په نشو روږ دي کسان د یخنۍ له وجې اوس د کندهار ښار مرکزي سیمو ته راغلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د شپې تیاره ده او د کندهار ښار شهیدانو څلولارې ته څیرمه د یو دیوال په خوا کې پراته نشه یان دي. دوی تر شنه اسمان لاندې او په دې سړه هوا کې شپې تیري.
بس دغه مجبوند دي ما شام بيجيږو ساره کښېنو په دغه نشه اخته یا هغه کله په داسې کله نسي کله څنګه.
دا کس خپل نوم تورجان شي او زیاتوي چې له تیرو شپږو کالو راهیسې په نشه اخته سوی. دوی زیاتوي چې د ژوند تر ټولو بدې ورځې پر ځان تېروي او زیات ناهیلي دي.
دونه پیدا کوو چې هغه موږ خپله نشه ورکوو. دوه درې کسان د یخه سه مړه شوي دي پر دغه چوک باندې په دا دوې درې ورځې کې. موږ د حکومت څه دا خواهش کوو چې موږ دا رقم مریضان یو، نه مو څوک هسپتالو ته پرېږدي. موږ پر دا ځای باندې ورسته سو، نو مو هسپتال ته څوک پرېږدي. موږ د حکومت څه دا خواهش لرو چې هر سړی وروره کاروبار شی نشته، وروره د بیکاری څه په دا نشه او په چشه او په روینو په دا اخته یو.
په نشه روږدي تورجان وایي چې د نشې له کبله کلونه کلونه خپل کورنۍ او خپلوان نه دي لیدلي او اوس ان څوک د هوټل او دکان مخته هم نه پرېږدي. د نشي توکو پر ضد مبارزې په ترڅ کې د کندهار پولیسو د ښار له بیلابیلو برخو څخه لسګونه تنه په نشه اخته کسان د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي، خو یو شمېر یې بیرته په نشه اخته سوي. په نشه روږدي دا کس وایي چې یو ځل یې درملنه سوې خو بیرته په نشه اخته سوي.
بالا روڈی نس روڈی پکر تو رس بن جائے فصل بھی ساتھ کیا پرشا روڈی رکھیے آگوں لگا سر کی پنجم ناشو.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په دې ولایت کې په نشه د روږدو کسانو شمیر زیات خو د درملنې مرکزونه یې لږ دي. دوی زیاتوي چې د نشي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې دوی هڅه کوي چې په نشه د روږدو کسانو لپاره په کندهار کې یو سر مرکز جوړ کړي.
رسمن څو ځله پیشنهاد کړی دا څو کال متواتر چې باید په کندهار کې وسیع کلینیک یا لویه شفاخانه جوړه سي چې اختصاص ورکړل سي تنها د معتادینو تداوی وکړي او د دې ژوند لپاره به ډېر مؤثر وي. یک بسته کمپلیکس جوړ سي لکه د هلمند په ولایت کې چې دی یا د ننګرهار په ولایت کې جوړ شوی دی. موږ پیشنهاد کړی دی، پروپوزل مو استولې دي، مګم تر پیلن پورې جواب مثبت نه دی راغلی او موږ کوشش کوو انشاءالله چې د کندهار لپاره یو کلینیک جوړ کړو.
په کندهار کې په نشه درور دو کسانو کار شمیر لا هم نه دی معلوم، خو ښاغلی شکران وایي چې په اټکلیز ډول تر 150,000 کسانو زیات دي. د نشي توکو د کښت د نورو زیانونو تر څنګ لوی اندېښنه دا ده چې د کښت په سیمو کې په نشه درور دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي.
په خوست کې د کارډف مسولین وای غواړي چې د چرګانو فارمونه په برخه کې د پانګونې سره د بېوزلو مېرمنو په اقتصادي پیاوړتیا کې د هغوی سره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
په ټولیز ډول د افغان ښځو د اقتصاد پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه ده شوې، خو د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې که لازمه توجه ورته وشي ښځې هم د هېواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی شي. په همدې حال کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډې په خوست کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کورونو کې د چرګانو د فارمونو او شنو خونو پر جوړېدو پانګونې ته مخه کړې. په دې ولایت کې د کارډې مسؤل حیات وزیر وایي چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو کلیوالي سیمو کې د کونډو او بېوزلو مېرمنو لپاره د کورنیو چرګانو 200 کوچني فارمونه جوړ کړي دي. هغه وایي
په دې رابطه مونږ سلام مشوره وکړو چې د ښځو ونډه یا ګډون په دې کې څنګه کولای شو چې نوره تافیه شي او د ښځو ګډون د کارډ په پروژو کې نور اختلای شي.
د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام 2014 میلادي کې پیل شوی. تر اوسه د خوست په څلور ولسوالیو کې د شاتو د مچیو او چرګانو روزلو فارمونه او د شنو خونو جوړولو په برخو کې پانګونه کړې. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال وایي که په افغاني ټولنه کې د ښځو اقتصادي فعالیتونو ته پراختیا ورکړل شي د خپل ستونزو د حل تر څنګ د هیواد په اقتصاد کې هم رول لوبولی شي.
اول دا چې ښځه چې کله اقتصاد لپاره لاسرسي پیدا کړي د خپل بچو د روزنې لپاره ښه زمينه برابرولی شي. دویم دا چې په کور کې جنجالونه کم کیږي، یو نو محو خشونت کمپاین کې برخه اخلي اقتصادي منبع، بل ښځه خپل هم کولای شي چې اقتصاد ته لاسرسي ولري او هر څه چې زړه یې غواړي څه ناڅه مشکلات رفع کړي.
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیس ملالې ولی د کارډیپ د پروګرام له مسؤلینو غوښتنه لري چې ټولو هغو بېوزلو ښځو ته رسیدګي وکړي چې د خپلو ماشومانو سرپرستي ور په غاړه ده.
مېرمنې ډېرې زیاتې ترنه مستفیده شوي دي، ځکه دوی هغه چرګان چې دوی ته ورکړل شوي دي 10 چرګې دي، یوه کورنۍ د 10 چرګو د هګیو نه ډېره ښه استفاده کولی شي چې په ښه او صحیح ترتیب سره تربیه کړي او وی روزي. نو کورنۍ خود کفا کېدلی شي، اقلا د هیڅ نه خورته ډېره ګټه رسولی شي، هغه خپل کورنۍ مثلا غذا هم ترتیب کولی شي او کولی شي چې بیرون بازار ته هم عرضه کړي.
د کرنې د ودې او د کلیو پراختیا پروګرام په تیر یو کال کې په خوست کې 150 شنې خونې، شل د غوښنو چرګانو فارمونه، سل د شاتو مچۍ فارمونه او 200 نور د چرګانو فامیلی فارمونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د نوروزونکو دا زموږ د خبرونې لومړۍ برخه. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.